زره پخوانی شوروی پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقوقو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسیې تاریخ پوه یو وار بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدارنګه
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغیزمن شوی پښتون ولست.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماتم نه کی.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سره پراشوټي جمپر حلق قلم راته نیولی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکوري طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا، ته خو دوران کلی غون کې زور شوې، تا خپل تور ګیرا همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي ویې کړئ، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیزه مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ عمله تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپی
سوري غړي تر اوسه پر دغه مجله چاپ شوی دی.
ولا سما غنه ام دا اوس چاپ شوی تازه تازه د نننم سبب دی لوستونکو ته لاسو پوري رسیدي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځنګړي موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شي پکې خبروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسي نه لري او لاسرسي ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړي کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړي کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړي کړي، ځانګړي شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزه ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقاليب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله لیکنه راغلی دي. او د ورستۍ ولسمه غنه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجودي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورنې لورې چاپیږي، عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکې کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې څوک ورکې؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، یو یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري غنی په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکا په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې د چاپ خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ چکلا په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي. مهمه موخه په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نوې معلوماتو ټکنالوژي سره بلاتی آمده یا اساسی مخیدی چه دیده دی چپ زمینه مسایده کردی او چپ دمین لاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک. ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنه کړې ده چې 9/11 کوم پیخه چر منسته شوی ول هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول که نه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره به اول وکړو. ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکلی شوی و، بلکې کدی سټینډرډ یا د معیار خبره کوو نو بیخي داسې لګېدا چې بیخي لیکلی شوی نه دی، خو بیا هم سه یو شکل موجود و. او کوزه پښتونخوا کې هم، بره پښتونخوا کې هم. او د 9/11 واقعه دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي. نو ناول څه لږ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې څارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یوه ویره هم موجوده ده، تر هم موجوده ده، د هغې د وجه نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویلي چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستم چې پښتو ولیکي پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوي دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړي، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره هم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه حدا دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندۍ ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لته کې پیښ وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښ رامنځته کیږي ټولنه نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود د پیښ نه وروسته کومو ګورو په نړیوال کچ ها او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا ها مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط کې راوستو نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکه څومره پیاوړې کیږي په اړیکه څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تر سره د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوط شوې ده د دې چې یو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لريواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري دی
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو سکوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت آیدا قانی کون کې دی
دا سیدا چې کانه کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون کې کوم غو وایو نو بیا به موږ ودې شو موږ به پزای ودرې باید چې موږ کانه خو نشو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو په هنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دي ام فیل او پی ایچ ډی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلق چمتو شوی دي او بیا د پول نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې پسلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کی
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او د په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه درته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلې شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر راته خوند راکولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولی راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کیږي.
دا چې ولی راغلی دا معلومات خو به درته کیږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم، ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی به وي، دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبر راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویل کېږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شمه. کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مې چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده، ښه نه ده. که نه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کیږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کیږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو، چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاڅېږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، موده کېږي الهام خاطرې نه راځي خفه ده، ملا راکه چې وڅښمه څاښتونو کې شعرونه، او چې څه غواړي له مانه نه پوهېږمه حیران یم، چې څه غواړي لمانه نه پوهیږم حیران یم رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه او راتک ته انتظار یمه له مودو نه تږی تږی راتک ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه او جلیله زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، که نه یعنې یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، که نه وایه چې راځه سوچ پرې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په اند باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاضت هم پکار دی، خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو پیترتي ورکړه ده، نو الهام ډیر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډیر کمزوری یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول یې لیکئ، فکر پرې کوئ، وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا نه چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس به داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله ناکله به مې خوب کې هوا هم کوله. زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډیر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله. او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله، ومن خپل حال ته مې خپله ژړا هم کوله.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکي ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم مې لتش سره څوک ولګید. مخ مې ور واړاوه. یو کوچنی هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړغږ مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوتي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغږ وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغور یې سرول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه، ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږیږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې مه اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه، ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نرۍ ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټولو پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومن د عبدالستار خان زوی او په 1024 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر و او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بې له عشقه بل هیڅ شی نه پیژنده. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر و شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به یې ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلي کې په 1113 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلي په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته، په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړې. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړې. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېله نیوه ځان ته لوکړې. نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، دا محنت واړه بې ځایه بې قابو کړې. پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، پر رحمان باندې یاره خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړې. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، پلو غړن چمن مین پلارا، څه شوي آواز میاوري، بې وسه سوز میاوري، ساز میاوري، زړګي مې اور اخلي، زړګي مې اور اخلي، نور چغې وهم، زخم مې زور اخلي، نور چغې وهم، او وینه مې شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدای، د دې وطن حالات نور نشم لیدای، او ته هم نه یې چې زړګي مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره.
د هدیری خاور کې ورکه پلاړه ته خو دوران کلی رغون کې زور شوی تا خپل تور ګیره هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته یې خان ګواښیږي پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلاره خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړم ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړم چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټې رازن پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټې رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سره مات شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ پلارا زستا بچی يم ستا پل تپ خرسوم پلارا زستا بچی يم ستا پل تپ خرسوم چې دی په پل لاړ شمه پلار کوخه کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم یتیم له ظلم خلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم د مرغۍ ورانه زاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړه کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان مې له شره خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کومه وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاورې شو د چا د لوړ عظم نازک زړګي نښان خاورې شو لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته
بدرنگ دا خار تمرا بدرنگ نو رنگ نو دا خرچا دا سی بد رنگ.
آزادی رادیو لوونه تروو.